د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم یوې ډلې فعالانو نن خپل لومړۍ غونډه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې پیل کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف قربانیانو په تېره ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلی ته ولاړ شي. د هندو رسپانې پرون د هند د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې امیر خان متقی به سبا پنجشنبه هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. ښاغلی متقی چې امنیت شورا د سفر بندیز پرې لګولی دی، وروسته له هغه نوي ډیلي ته ځي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د هند د حکومت په غوښتنه په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په دورو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 15 دورو ووهل شو. د بیان له مخې مجرم ته د 1 کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمینو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامته لری کار بولي. او د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې سږکال په افغانستان کې اعدامونه او بدني سزاګانې 2 چنده شوي او د هغو د فوري درېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کېږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې 15 پوځیان لا درک دي. یو شمېر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته یو زیات شمېر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي بیان کې د دې برید پړه منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دغه غواړي چې حماس ډله د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده د طرحې منلو ته اړه کړي. په یو بیان کې چې نن د ښاغلي اردوغان دفتر رسنیو ته واسته او همداراز راغلي دي چې حماس ډلې ویلي دي چې سولې او خبرو ته چمتو ده. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران یې اوسمهال د مصر په شرم الشیخ ښار کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس ډلې سره په دې اړه په اړیکو کې وو او دي. اردوغان د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن د 3 ورځې لپاره په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې وکړي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او امریکا چارواکي ښکیل دي. دوی د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغه شل فقرهي پلان خبرې کوي چې 13 میاشتې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره وړاندې کړ. او د سرو زرو بایو نن د نړۍ په بازارونو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سرو زرو د هر اونس بیه نن 4,011 ډالرو ته لوړه شوه چې 10% زیاتوالی ښیي. د سرو زرو بیه په 2024 کال کې 20% او د روان کال له پیل راهیسې 15% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په نړۍ کې د سرو زرو د بیې د لوړېدو یو علت دا دی چې د نړیوالې اقتصادي او جیوپولیټیکي بې ثباتۍ زیاتېدو ته په پام خوندي پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیره شپه له کندهار او نن له نورو ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوری شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هیواد کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژۍ د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندېدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. ده خبرونه ملما انجینیر رحیم الله سمندر ده پوهنتون پخوانی استاد او همدراز ده جمهوری نظام پر محل د افغانستان مخابراتی خدماتو د تنظیم د اداري یا اترا پخوانی کارکونکي او چې هلته د ټیم لیډر او د امر د ویڅانګ د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمني، ایټالیا او پولند کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د دې خپرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خپرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي. خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته خراغلاست وایم. خراغلاست سمندر صاحب سمندر صاحب مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په اتمه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګا راهیسې د سوشل میډیا ځینې اپلیکیشنونه بیخي کار نه کوي او ځینې چې دی کمزوری کار کوي، سم کار نه کوي. چې د هغې له ډلې یو فیسبوک دی، فیسبوک چې دی کار کوي خو په پین باندې وي پین به ورته هغه کې نستاله ببې فاله ورته خو چې ته وي پین نه وي نو ساده پوسټ چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو پکې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوسمهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بی سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې پورجی بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټیکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پې اکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپچیټ کار کوي. او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نورو اوسیدونکو هم د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېزه زخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې د ویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څه هم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ور لمخه په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراض طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خپرولای.
راپور کې مو واوریدل چې داسې شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دلته څه دلیل د دې کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکال صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه راواورول، موږ ته نورو اورېدونکو هم اورېدلي وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوې شپې ورځې یعنې 8 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنی انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې دی فایبر نوری برخه کې نوری فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنی د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هیواد مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضی خبرونه اتمن تاسو هم تعقیب کړی وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوي وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انستاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هیوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگانه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هیوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگانه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري، انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی. اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسي جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو امنیت په خاطر باندې، یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره، یا مثلا د هیواد اقتصاد سره، یا په ټوله کې د هیواد وګړو په ځان باندې تمامېږي، یعنې لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم، څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده، او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنې کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي، او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر، یا د څارنې په خاطر باندې، یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره، یا د ځوانانو دپاره، یا مثلا هغه کسان چې قانوني سنی د 13 کلونه کم وي، یا مثلا په نور هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي، دوی ته بعد اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکل څه واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانه زشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر سے، تاسو د اتڅلوي ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتڅلوي ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو اندی کار وو کې یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري، دا اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دوړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکي اړخه تکل څو دا چې د 8 ساعتو لپاره انټرنیټ بندیږي په ټولنیزو رسنیو کې، اتمن تاسو هم راپورونه لوستي وي، دوی وویل چې د نوري فایبر بعضې کیبلونه زړه شوي وو، یا مثلا د منځ تللی وو. نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت، یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې، د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو شته، هغه د دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بیسیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونه انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردیږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونو باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه مو ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي، چې هغه ډېر شرکتونه دي، او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاطر یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلوده، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې که موږ تاسو ورته وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و، د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي همدارنګه دغه نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکي نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کاله مخکې، حتی ډېر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دغه یو ګیم و، زه نه پوهېږم پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکي نگانه د ما په نظر باندې د 8 ساعته د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکي اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي، د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي، یا مثلا د انستاګرام د همغه متا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عام اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه ډیټا یا د لوړ سرعت ډیټا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي، او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه سمندر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا دا هم راته ووایاست لطفا چې په انسټاګرام او سنپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس تر یوې حده پورې په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وضع شوی، او یا دا چې زه نه پوهېږم په نوره دنیا کې به هم که دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به ووایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري، مګر دا چې یوازې په افغانستان کې ده نو ښکاري چې په دې باندې یو څه محدودیت وضع شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر وروسته اخلو، خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک له کوم ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ رادیو.
اکمل لکم دارس خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې باره خبر کوم چې ما دا فیسبوک زمرد پاره یو کاروبار ساتره د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار ته وکړو.
اته څه کار پکې کوي تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوي، په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونه استفاده کوي؟
موږ په فیسبوک کې اعلانات ورکوو، شام ته ورو خرڅوي را نیسو، ځینو کې دا کوښښ په چیرې تور ورو خپل باندې خرڅوو، او واتس اپ کوم دغه کاروبار کار کوو. نو دا
نو تاسو
نور دا کومه رسونه سي یاد ته کوم.
نو تاسو اکمل صاحب سیمیز چارواکي پوښتلي دي یا دغه سیمیز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، لوګون هم پوښتنه کړي چې دا کیفیت ولې داسې راټیټ شوی؟
نه زه هیڅ معلومات نه شم درسوي، نو د چا وکړو دا من د چا ته مروز دا ودرې چې سوي نو هغه ځکه مشه خاص نه داسې مور پوښتنه ځنه وکړو.
اوس مخکې دا راپور کې مو هم کاوریدلی وی، او مخکې چې سمندر صاحب هم خبرې کولې په دې کې داسې دی چې د فیسبوک مخصوص تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي، په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاري او یوازې متن تاسو لوستلی شئ. ستاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سروکار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره؟
نو زه کوم څه چې له چا سره سودا ورکوونه هغه خو لیدل غواړي څنګه شنه پلانات کوي، هغه په څنګه ډیزاین کې جوړ د څنګه سایر څنګه رنګ کړه د شنه لیدل خو اولر په فیسبوک باندې نیوینې خلک بیا وایي چې ما ته واتس اپ کړه ولې ځما پرسه یم نه د پرځ اعلانات کو او د شنه تصویر سره ویم ان دا دغه څه د غیر زیرو شانه.
او څومره وخت کې چې تاسو له دې نه استفاده کوئ، څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف؟
سره په دغه مشه دا اوس دا وساله نوم سره په کابل کې د چا سره خبره کړې و ماشینان راکول نو سره زما د هغه سره د کار سره ورک شي زکه یو شرکت وای غره راکول به شرکت نو پیدا په ادرس سره سره په فیسبوک خار کې شوې.
دغه زیات مننه
مختم دغه کار په فیسبوک باندې مختم دغه کار په فیسبوک کې کده مچور سودا یې کده مسیکل سودا یې کده یو رخت سودا یې کده چې چاته یې لاندې ترکو وزنه او شه مودل لري بل څوک لري بیا موږ نه راځو نو دا لیدنه اوسه
مننه له تاسو کور مو ودان. تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې، څه غواړي، څه وختنه لري داسې یو کار که مثلا غواړي چې هم زمانه هم د محدودیت وي او هم ستاسو کاروبار وشي، داسې کومه غوښتنه له چارواکو نه لري؟
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار په باره کې دی پروګرام جوړ شي، زموږ کاروبار راته اسانه شي لکه اوس وو. مثلا څوک وایي چې په کابل کې زه پلان کښې لرم زاول پیدا کولی نه شم ځکه چې اعلانات نه شته، بیا چې ګرځم بیا ورځم ورې بشې ګورم. نو که په دلته ما ته اسانه وي ما ته ډېر اوس که یو ځای ووینه شي په لازر ورکی په زبل اعلانات کې پاتہ زری په غارن په کیفیت باندې په زب په وزري مرتي وسانه ده
درځه تمننه لته سونه کور مودان
مزه چراکو د هغه غشتن لرو
او مهرباني
غیر اسلامي شان غیر شریشان کړي د نظام په تاوان د امارات په تاوان د افغانستان د مسلمانانو په تاوان دا کارونه سي هغه زموږ اولاد یې په تاکي برابر یو داسې پروګرام د ټریکټ ته جوړ کړي زموږ کاروبار کې اوس
یعنی تاسو وایئ چې که هغو باندې هغو پاڼو باندې بندیز لګوي یا په هغو چینلونو ودې لګوي خو ستاسو کاروبار دی کاروبار ته د اجازه درکړي همداسې مننه له تاسو نه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ستړي مشي په خیر راغلی هر کله. ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا.
الله دې خوشاله کړي مشنه اوریدونکو. عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیر مودې خوشاله سم ستاسو شایسته جوړم.
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکړئ له ملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي. مایکروفون ستاسو دی.
قربان سمه یو سلام ملما ته ما تکل صاحب محترمه د ازمن حکومت پر کوم خال رسنی باندې بندیز لګولې دي، مثلا ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، داسې نور خال رسنی دي. تکل صاحب محترمه ازمن د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه چ مثلا په دا اکثر پانه باندې د شان په تکیږي تکل صاحب په خدای باور وکړي چې هغه زمرد د اسلام سره زمرد د افغان نی کلتور سره ډیر په سخت په ټکر کې نو هغه پانه دې بندي چې هغه موږ افغانان هم نه غواړو، لیکن د سیزمر سوداګر ونه چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر د خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار چې دی ودرې دی نو باید دغه ته اجازه ورکړي. مثلا هغه پانه دې بندي کې چې هغه مثلا د دا ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانی دی باید بندي کې یا پولیټر ورته ولګي یار الله رچ دی ورته لري هغه باید ورته پیدا کی داسې پر ټول دغه باندې تکل صاحب محترم از ما په پام فکر سره شبونی چې پر ټول خاله رسنی باندې بندیز ولګي ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجارت په دغه خاله رسنی باندې کوي.
ډیره زیاته مننه. پښتنه لري
قربان سم مېرمته بیا سلامونه وایم تکل صاحب شخبرونه د الله پامن.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولدوی سره قطع شوې ده. سمندر صاحب، دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې، یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي. البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی، یوازې په فیسبوک نه، په انستاګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل، دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی. مګر له دې سره دا هم قرباني شوې ده، داسې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې اوس کړی چې د دوی په وینا د اخلاقی انحرافاتو د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي، په انستاګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې. داسې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفی انحرافي پانی هغه هم بند شي؟
ډیره مننه تکل صاحب، که څه هم دا چې لږ تخنیکی موضوع ده، زه به ډیر کوشش وکړم چې د ساده الفاظو باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکو مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي، نو ځکه خدای چې په ساده اصطلاح ورته وایست.
مننه تکل صاحب، بالکل همداسې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخې بیا خواستن په دغه برخه کې نو پیچلې دي. اصلي خبره دغه ده تکل صاحب چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چارې یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات را نیسي په عامه اصطلاح باندې، نو نه یوازې په اجتماعي رسنیو باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی، بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکه هم بالاخره قطع کیږي. ځکه که موږ تاسو وګورو فیسبوک او همدارنګه انستګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډېر مرواج دی، او فیسبوک په نور نړۍ کې دغه اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوي دي یا د پاخه عمر کسان دي هغه تر اوسه فیسبوک کاروي، یا هغه منځني عمر کسان او نوي ځوانان چې دوی ډېر وای په انستګرام باندې روږدي شوي دي. دا په دې معنا باندې چې یعنی په نړۍ کې څه خبرېږي، نو هغه افغانستان د هغه نه بالاخره یعنی کاملا یو کونسپټي په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه ناخبره وو، هغه اطلاعاتو یا معلوماتو ته لاسرسی دي، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پي این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده، په ګاونډیو هیوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هیواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني، یادمانه چې عکسونه ویډیوګانو ګوري. دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې. نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې دپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کیږي. نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم دغه خاورې ته ورته والی لري. اما دا چې مثلا په دې کې څه بحث کیږي، کومه محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په کاروونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومه برخه تعقیبوي، مثلا د کومه برخه شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډیر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاه بعد کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کاروونکي موقعیت نه پیژندل کیږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی. نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي د خپل وګړو د پاره، مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دي، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوئ چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بله هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این به کاروي، یا دا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هیواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده، همدارنګه د هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیتریسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوا غټ تاوانونه دا غدي چې یو د انټرنیټ سرعت را کموي. موږ تاسو وکتل چې په تیرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنی هغه دوه هم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کېږي. دا که وی پی این ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په ځمن کې تکل څوب د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډېره مهمه ده. په تیرو دوو لسیزو کې موږ تاسو وکتل د انټرنیټ د قیمت د کمښت په خاطر باندې ډېر کوښښونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونه تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډېر ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی این کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت را کمیږي، او همدارنګه به د دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډېر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په ضمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کی یا یوزر دیتا بالکل مسئول نه ده، اما بعضی وی پی این نشته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی این ویل شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کی نه چې کاربون کی مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو خیال اوره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو د خوا اپلود کیږي یا تولیدیږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقی یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څوک تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت هغه عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای ما کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمې کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي د هغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولای شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دا معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډېر مشهور دی، یوټیوب دی. کوم کوم تاسو وګورئ یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کیدز یعنی د ماشومان لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومانو په اذهان باندې مثلا منفی تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومانو لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بل وړه کوټه رامنځته کړی ده. دوی کورنۍ ته دا سپارښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور یا پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کړی ورکړئ، نه د یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 16 کلونو د دوی سین کم دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله اعلان شوه، دوی نشي کولی چې ټیک ټاک وکاروي ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک خپرېږي په ټوله کې مثلا د کمسین ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد د وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې ما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي؟ مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو، لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي، یعنی ممنوع ګڼي. نو چې خبره تر دې حده راورسیږي خو بیا ذاتي فلتر نه خبره تیریږي، تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکال سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا دغه انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلتر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي، چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هیواد کې هغه معلومات ته د لاسرسی او همدارنګ انټرنیټ ته د لاسرسی مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې اجتماعي اړخونه یې په ټوله کې مثلا هغه د هیواد وګړو غوښتنې دي، په هغه ډېرې مهمې دي. که د یو هیواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو، نو دا بیا طبیعي ده. یعنی هغه د ډیموکراسۍ تعریف چې موږ او تاسو کوو، هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې، یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري، یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي، یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی، نو دا بیا طبیعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دا هغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد د وګړو رایه څه ده. موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که زه ووایم، موږ او تاسو دینه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه، لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه، په یوویشتمه پیړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ د ما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختی، نه یوازې تجارت سختی، بلکې دغه د ورځني ژوند چارې سختی دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هیواد نه هیوادوالو درلود دي، بلکې هغه افغانان چې له هیواده بهر اوسیږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا تجارتي اړخونه دي، بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه، بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو شي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هیله کړې وه چې دا د انسټاګرام او سنپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوي دي، نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، بیا وروسته لږ نورې پوښتنې هم شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست وي، زه فکر کوم په دوبۍ کې، په چین کې، په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې، یعنی موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي، نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي، دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک، هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی. د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واټساپ هم د دوی سره تړلی دی. نو دا د دې وجې شاید یو علت یې دغه وي تکل سو چې په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي، او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي، همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي.
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري، عکسونه ډېر ګوري، کنه سره کار یې له ویډیوګانو، موسیقي او له عکسونو سره دی. ښایي په دې خاطر
همدغه خبره ده، هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده، یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوي ده، چې یو متن دی، یو ویډیو ده، او یو یې غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي، او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انسټاګرام کې طبیعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسانه یا په یو اپلیکیشن په نسبت باندې مثلا ښه ده، نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او له نړۍ سره دوی مثلا هغه جوړ کړی دی په حساب باندې هغه د اجتماعي رسانه یو فضای رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونه شو کولی چې د ټکنالوژۍ لبل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو، په اړیکو کې بیا هم ستونزه وه، له دې کبله پیل کې مو اعلان کړی و. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو درنو اورېدونکو، ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر راسره دی او دای به زموږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. سمندر صاحب، یوه بله مسله دا هم ده چې د سوداګریو ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په دا څو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چاره به وزنډول شي، او که د هغو لپاره فکر کوي چې داسې امکانات شته له تخنیکي پلوه چې هغو مستثنا وګرځوي له دینه، او داسې یوه چاره وشي چې دولتي کارونو کې خنډ رانشي د ګمرکونو د سوداګریو په دې مسایلو کې؟
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ او اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ټو هوم ورته وای، مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنیو کې دغه نه یا په کورونو کې مثلا دغه نه ګټه اخیستل کیږي، په دولتي ادارو کې خپل دغه د انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې، یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنات دولتي ادارو پورې محدود و. حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا په حساب باندې شخصي شرکتونه و، دوی مثلا لاسرسی نه درلود انټرنیټ ته. اما په ورستیو کې مثلا انټرنیټ نړیواله سطح باندې خپور شو، بل اخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړ، او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل، 2G 3G او بل اخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده. او په څنګ کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي، یا په ساده اصطلاح هغه ټلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو، نو په ټوله کې زویلای شم چې له تخنیکی اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنها ته دولتي ادارو پورې محدود و، اشخاص لاسرسی نه درلوده. نن ورځم ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي، بیا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلي مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دغه ده چې هغه شرکتونه چې دا خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي. ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابراتو ازربنا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا $3 بلیون شاوخوا پانګونه په تیرو دوو لسیزو کې شوې ده، دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو که همدارنګه د خرڅلاو هغه کومې نقطې یا دفترونه چې لري، دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بالاخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنې په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنها دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ وانخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي، دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بالاخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتی مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي، دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي. نو په ټوله کې ویلای شو چې خپل د تخنیکی اړخ بیا د مخابراتو هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله، بیا به وړاندې د هم راته ووایا سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتي شرکتونه به سقوط وکړي، یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پانګونه بندي کړي وي؟ بس دا احتمال هم شته کنه؟ خو مخکې اوریدونکو لرو، یو اوریدونکو لرو، لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرانه، مې اړیکې نیولې.
وعلیکم السلام حضرت لفرانه، سمه ده؟
فاریاب ده.
خاله فاریاب ولایت نه حضرت خانه، مهرباني وکړه خپل خبرې دی وکړه.
ما دغه انټرنیټ په نور منطقو کې لري، په گاونډي هوادونو کې چې دی په ډیر ارزان دی، په افغانستان کې انټرنیټ په سخته ډیر ګران دی، ځکه په ایران کې د سولرو په انټرنیټ تاسو کولای شئ یو مش کې ډیر د څنګه ته واخه استفاده وکړه په افغانستان کې د ایران د یو مش ته انټرنیټ د کوای سره ته واټه استفاده کی
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوي
وو دا اوس موږ په حال د انټرنیټ استفاده کوو
او تاسو په فرا کې یې
فاریاب
کې فاریاب کې بخنه غوړن یو ځل بیا غلط شوم تاسو په فاریاب کې دا اوس دغه شی چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي واتس اپ فیسبوک انستګرام دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي او دا سده چې بډې قیمت باندې دي ځکه بس ته د تګران دي
تاسو ویډیو کتلې د اوس اوس د نن پرون کې
وو دا اوس هم که په تاسو د واتساپ لاله لري ما تاسو سره اړیکه نیولې ده
ډیر ښه تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې کی هلی تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغ لست تاسو خپل ځان معرفي کوي چې موږ هم پیژنې زموږ دایمي همکاري تاسو چې اوریدونکو مهم پیژنې
او بالکل زه خبر پښتونخوا هری پورنا کشمیر خان زرملول سره د ټلیفون کارخه وسلم محترم تکل صاحب
زرملول صاحب خراغ لست خبرونه ته مهرباني وکړئ میلمه ته څه وایي کوم پښتنه لري یا خپل څه وایست
بلند تفسیر بداو انټرنیټ ته دا نن سبا په دنیا کې نړۍ کې ډېر مرواج دا د ډېر غټي استفادې کې ډېر غټي دی چې دا انټرنیټ څه دا غا ټول نړۍ یو بل سره وصلې ټول هیوادونه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کېږي د حالات مثلا خبرې دا ډېر ضرور ده کله چې تاسو موږ په هیواد کې یو څه وړیا شي ارزانه شي دا به ډېر ښه یو کدا چې هغه ګران یې دا چې قیامت یې دی نو بیا به زه هم سره هغه یو څه تفاوت سره د نورو هیوادونو پر تل جنراس او یو څه نه کړل مېلمان شاید سمندر صاحب د غاره باندې
او سمندر صاحب دی
نو سمندر صاحب نه ما پښتنه ده چې دا انټرنیټ وي او صدا دا اکثر خلک د استعمالي شي یعنی صحیح خپل ګټه او خپل فائدې دنیا اخلي او ځین خلک د شي زګورم چې اکثر د شي چې به مثلا یا ویډیوګانې ګوري یا فلمونه ګوري نو په دې کې که چېرته د شي شي دا رقم استعمالي دي په ځای د دې شي وکارول شي دغه نه غلطه ده که اوس نه دغه دي انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثر اچي ما دغه یو پښتنه ول محترم ملمه صاحب نه د وخت را کولونه یو نه مننه
مننه تاسو نه زرملول صاحب مخکې لدی چې ملمه تاسو پښتنه ته ځواب وایي تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ څه شی په ګوره یو څه شی په لولې څه شی په اوري
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زه تعقیبوم ډیر خبرونه د نړۍ خبرونه دي او بعضې د سی فلمونه مثلا زه دغه اکثر دغه تیر تاریخونه چې دا تیر خاطرې دغه ډیر ګورم مثلا کله د موږ د افغانستان د ایران هیواد افغانستان دغه تاریخ چې مثلا دغه بچایان چې مثلا یو بل سراغلی دي دغه جنب په جنب باندې هان تر دا اوسه وخت پورې دا شان ګورم سره د نړۍ په ټول پوری معلوماتي چې دا زه کوشش کوم وګورم چې دا
مننه له تاسو نه کوم ودان زرملول صاحب استاسو پښتنې به لملم سره شریک کو له تاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي دلته د دوه اوریدونکو سوالونه دي اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی او واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي نو کدی دې اوریدونکو سوال ته جواب وایست بیا د زرملوال صاحب اندښنه هم یو څه جواب کوي تاسو او په هغه کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
مننه تکال صاحب زما خو کړم چې خبرې لاندې کړم چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی د چې انټرنیټ والې قیمت د مو په نظر باندې دلته ډېر فکتورونه دي په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه هغه نشر شوه نو یو څو فکتورو به دلته نوم واخلم مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هېواد دی په وچه کې پروت هېواد دی انټرنیټ چې راوړل کېږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هېوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هېوادو باندې اتکا لرو او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپل برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هېوادونه موږ او تاسو واردوو د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هېوادونه یعنی که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنی بې برق وي نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي او بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې خپله نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنی که موږ وایو 40 میلیونه یا یو څه زیات د ګاونډیو هېوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بندل قیمت مقایسه کیږي په نورو هېوادو کې که هند موږ وګورو ایران وګورو او پاکستان وګورو دلته د وګړو نفوس ډیر زیات دی هغه مخابراتي زیربنا چې دا یا هغه شرکتونه چې کومه پانګونه کړې ده دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بیرته پوره کړي اما په هیواد کې که موږ تاسو وګورو ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو د موږ نفوس کم دی چې دا خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده تکلسو موږ سو هیواد غرنۍ ده په غرنۍ سیمو کې د انټرنیټ زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي او د سټلایټ طریقه انټرنیټ په قیمته پریوزي او کیفیت هم ضعیف دی نو دا غره انټرنیټ اصلي دلایل دي او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلای شي مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي نو د ما په نظر دغه به علت وي
مننه او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست د دوی اندېښنه دا البته پوښتنه خاصه نه درلوده دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی دا یوه مسله ده او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې مهرباني دې ته له دوو دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي
مننه تکر صاحب د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بیرته په کارونکو پورې اړه لري یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته دوې دروازې وي یعنی دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکوو دا بل اخره دی موږ تاسو خپل تصمیم دی خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه په هوی مثلا ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه په هوی ورکړ شي لکه څنګه چې ما مخکې وویل په روزمره چارو کې چې موږ تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره غو متقابل درناوی ته مثلا موږ تاسو یعنی مسول ګرځل شوی په یو انساني ټولنه کې په افغاني ټولنه کې یعنی په کوایو اسلامي ټولنه کې په انټرنیټي نړۍ کې هم دا غو مسولیت کاملا موږ تاسو ټول ته څرګندېږي نه تنه چې مثلا وګړو ته بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه په هوای او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامدار شکل باندې نظارت او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې اترا په خوانی کارکونکو یو چې خبرې کولې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل ډیره مننه کوم دوی نه لکه غلی سمندر نه لتاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي او دا کمزوری شوی دی او په نتیجه کې خلک نشي کولی چې له متن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او آډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واورېدل. له تاسو مننه کوو چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې کم ټلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم.